ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سهر منیک مرغه قدر منوریدون کو دا خبری خبرونه پای شوله و نن دا یک شنبه ورځ 2014 کال دا می د میاشتې تمنیته ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 11 بجې دي او د می د میاشتې و هم نیټه ده زما ستاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو پم راګرځوم د مهم خبرونو سره ټکوته د پاکستان کراچی ښار کې بیګا شپې نامعلومه وسلوالو د سماجی ټولنې فعال کارکوونکی خورمځکی وژلی دی او د هغه سره موجود دوه خبریالان سخت ژوبل شوي دي. د ناټو په مشرۍ کې ایتلاف ویلی دی چې د شنبې په ورځ د افغانستان خندهار ښار کې د دوی دوه عسکر په ډزو وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی.
ناټو ایتلاف په خپل بیان کې زیاتوي وجل شوی او جوبل عسکر د رومانیا پوځیان دي.
اخوا روس ویلي چې د هغوی په منځګړتوب د شام په حلب ښار کې ډزبندۍ تر 2 ساعتو غځول شوې ده چې له کبله یې خلکو د آرام سا اخیستې ده او ورسره ډیره مرسته شوې ده. سټیکی تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته. سرچینو تر مخه ویل کیږي کراچی ښار کې د شنبې په شپه ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین او د مدني ټولنې یو فعال غړی خورمځکی د ناپیژنده وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د مرکزی ضلع اس اس پي مقدس حیدر رسنیو ته ویلي دي د څلورو وسلوالو لخوا چې په موټر سایکل سواره و خورمځکی په یو رستورانت کې د ډوډۍ خوړلو پر مهال ویشتلی دی او د هغه سره دوه نور خبریالان راو خالد او اسلم هم په دغه حملې کې سخت ټپیان دي. بلې لورې ته افغانستان په سویلي سیمه کندهار کې د ناټو ځواکونو په مشرۍ ایتلاف ویلي دي د شنبې په ورځ دوه عسکر یې وژل شوي دي. دوو تنانو چې د ځایي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو په یو پوځي مرکز ننوتي او په ډزو سره یې دغه کسان وژلي دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې دا پیښه سهار مهال رامنځته شوې چې د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي هم ځای پر ځای وژل شوي دي. سرچینې وایي دا پیښې په هکله په نورې پلټنې کوي او بیا به د رسنیو سره شریکې شي. بلې لورې ته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې ویلي دي طالب وسلوالو دا مهال د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې دوه ښځې وژلې دي. ورځپاڼه وایي لومړۍ پیښې کې د رابیا په نوم یوه 22 کلنه میرمن چې دوو بچو مور وه د خپل خاوند له لورې په بدکاري تورنه کړل شوې وه او طالبانو هغه د خپل خاوند له لورې د لګول شوي تور قصورواره ګرځولې او درې ډزې یې ویشتلې وه. خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د دغه ښځې د کورنۍ غړي وایي وژل شوې ښځه بې ګناه او په هغې خپل خاوند د بدکاري بې اساسه تور د هغوی ترمنځ د ځمکې د شخړې له امله لګولې وو. بلې لورې ته د سوریې په شمالي ښار حلب کې د 2 ساعتو د ډزبندۍ نه وروسته خلک هم لږ ارامه شوي دي. بې کوره شوي کورنۍ هم بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي او سکولونه بیرته خلاص شوي دي. ځینې نور کارونه هم پیل شوي دي. تیرو څو ورځو کې په درنو نښتو کې شاوخوا 300 پولیسي وګړي ووژل شول چې پکې لږ تر لږه 50 یوازې ماشومان وو. د روسیې دفاع وزارت ویلي په حلب ښار او د لزاخي ولایت شمالي برخو کې اعلان شوی اوربند د 3 نورو ورځو لپاره غځول شوی دی. حلب ښار 15 کاله وړاندې سوریه کې یو صنعتي او مالي خط بلل کېده. ملګرو ملتونو حلب ښار د دومره خونړۍ پیښو او حملو وروسته چې پکې ګڼ شمېر ملکي وګړي ووژل شو یو ناورین ښار ګڼلی دی. بلې لورې ته مصر کې عدالت شپږ کسانو ته د تیزندۍ ورکولو سزا ورولې ده چې پکې 3 تنه د دغې فیصلې پر مهال په عدالت کې نه و موجود. په دغو تنانو د مصر د حکومت خامي رازونو قطر ته د ورکولو یا افشا کولو تورونه دي. بلې لورې ته په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي تر دا مهاله عراق کې د داعش وسلوالې ډلې ولکې لاندې سیمونه تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي چې په 13 اپریل کې هم رمادي ښار کې یو ډله ییز قبر موندل شوی و چې پکې 40 نه هم ډېر کسان خښ کړل شوي وه. د عراق پوځ د تیر کال راهیسې د رمادي ښار ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړې دي او دا مهال هلته عملیات هم روان دي.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ډی سی ده او تاسو د ډیوا ریډیو خبري خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته مو وړاندې هم په خبرونو کې ویل چې یو تازه پیښه شوې ده په کراچۍ ښار کې، چې ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین او د مدني ټولنې یو فعال غړی خورم زکی د ناپیژند وسلوالو لخوا وژل شوی دی. او دغه تن چې په رستورانت کې ډوډۍ خوړله، د هغې مهال ویشتل شوی دی، او هغه سره دوه نور ملګري خبریالانې وه چې راو خالد او اسلم، هغه هم په دې پیښه کې سخت ژوبل دي. دغه تفصیلات مونږ په تیر خبرونه کې د فضل عزیز نه د ډیوا ریډیو خبریال نه اخیستی وو. یو ځلې بیا تاسو ته وړاندې کوو.
دا په کراچۍ کې تیر شوه، دا پیښه رامنځته شوې ده د کراچۍ په نارت نازواد یو لسم نمبر سیکټر کې. دلته پولیس وایي چې نامعلومه په موټرسایکل سواره نامعلومه کسان راغلي دي. خورم زکی نومېکس چې دی، دا د مدني ټولنې فعال دی. په ده باندې دی هوټل کې ناست شو. د ده سره یو بل ځای خبریال راو خالد نومېږي، دی دواړه په دغه هوټل کې ناست شو. په دې باندې ډزې شوي دي، دوی بیا جوړل شوي دي، دوی بیا خان روغتون ته وړل شوي دي. هلته بیا د خورم زکی چې دی هغه ژوند د لاسه ورکړی دی، هغه اصحاب ورکړی دی. او جنرال راو خالد چې دی وایي چې دا اوس په مرګون حالت کې دی. یو بل کس هم پولیس وایي چې اصل نومېږي، دا ناروې دی، هغه سوشل میڈیا اسلام آباد کی کم دا لال مسجد مشرق سے مولانا عبدالعزیز دغه خلاف د یو بل فعال جبان ناصر سره فجر باندې یو مهم چلو یو کمپاین چلول، او د پختل باندې پختل د سوشل میډیا باندې هم وایي چې د کم خلک چې په ملک کې دننه د شیا او د سنی ترمنځ دغه فرقې تشدد را پیدا کول غواړي، دا خلاف دی آواز پورته کوو. هم په دغه لړ کې دی چې د پختل باندې په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز خلاف یو کیس هم جمع کړی وو، او چې دغه مولانا عبدالعزیز چې دی په ملک کې د شیا او د سنی ترمنځ دی دغه د تشدد را پارولو هڅه کوي. دوی دغه خلاف کمپاین چلو، دغه باندې یو کیس کوم کړی وو. بیا د تازه کوم د دې چې دا به د خورم ځکي وژنه دا په دې والا باندې خو پولیس تر اوسه پورې څه نه دی ویلي چې دا د دې په شا باندې د چا له یا د زمور چا قبول کړی دا. خو د شیا ډلې د مجلس بنت المسلمین په نوم باندې کوم تنظیم چې دی، دا هغه بیان ویلي دي چې دا ځکي نه یوازې دا چې دا یو د مدني ټولنې فعالو، بلکې هغه ویلي چې دا د یو مذهبي سکالر یو مذهبي عالم هم وو، او د په مختلفو ټي وي چینلونو باندې د پروګرامونو هم کول. بیا دغه مجلس وحدت المسلمین ویان دوی وی چې د دې په خیال باندې د دې وچنه په شا باندې کوم بین یا کلد نه لا قانون زګول شوی مذهبي یو تنظیم دی، خدای د تنظیم نوم نه دی خولي. نو بیا دغه د فورم د کی په وچنه باندې په سوشل میډیا باندې په ټوټر باندې په فیسبوک باندې هم سخت دغه وچنه غندل شوی دی، او د دې خلکو غوښتنه کړې ده چې په دې کې د دې څخه چې کله خلک چې دي هغه لاس کې دي هغه دې ومول شي. بیا او دا هم ومول کېږي په سوشل میډیا باندې چې دلته هغه آواز ولې کېږي څوک چې د مسلم کوم دی چې د تشدد راپارولو یا د فرقي د تشدد ختمولو په ضد باندې راپورته کړي.
صحیح فضل عزیز، تاسو د هر اړخ نه ښه تفصیلات وړاندې کړل، او یو اخرنی تپوس به تر دا مهاله خو به د دې پیښې پړه چا په غاړه نه وي اخیستي؟
تر اوسه پورې داسې کوم خبر نه دی راغلی. ما وویل د دې زموري خو چا په غاړه نه دی اخیستلی. البته دا د شیا تاسو ته چې ما وویل د شیا د کوم تنظیم دی مجلس وحدت المسلمین، هغه په خپله باندې دا دغې ویان دا ویلي چې دی کړي دا
د دوی مذهبي سکالر
چې دا د دې نه قانون کې د شوي تنظیم دی چې دا سپی کې هغه لاس لري، خو پولیس په دې اړه باندې کار پخلی نه دی کړی. چې دې وړاندې هم په کراچۍ کې منظر دا سپی کې رامنځته شوي دي، لکه په کال 2013 کې دلته کوم د مدني ټولنې یو فعال پروین رحمان وجل شوی و. په 13 ورځ د کراچۍ پولیس ویلي چې هغه د وجنې یو مرکزي مجرم نیولی دی. بیا د هغې وروسته صدیر محمود و چې هغه هم د مدني فعال و، هغه هم په کراچۍ کې وجل شوی و.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه فضل عزیز، تاسو ته ښه وخت وړو.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
در من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی ساو. تاسو کولی شئ چې دغه د دی ورجو خبرونه ټولې په ژوندۍ بڼه خپل په ټلیفون باندې یا په خپل سمارټ فون باندې هم واوري. تاسو کولی شئ چې ټیون ان اپ لاره دغه اپ ډاونلوډ کړئ او هلته دی واخخه کړئ، نو تاسو به دغه ټولې خبرونه کولی شئ چې خپل په سمارټ فون باندې هم نه خپنه غواوري. رازو د راپور ولوري ته چې افغانستان په قندهار ښار کې د ناټو ځواکونو ویلي دي چې دوه عسکر وژل شوي دي، او دوه تنان د ځایي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو، او په یو مرکزي اډې باندې یا پوځي اډې باندې ننوتلی دی، او دغه کسان یې وشتلی دي. او بیا د هغې نه وروسته دغه برید کوونکي هم په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل ریپورټ کې.
مطبوعات د امریکا د دفاعي چارواکو په حواله وایي د افغانستان په قندهار ایالت کې د ناټو ائتلاف دوه عسکر وژل شوي او بل جوبل دی. د ناټو ائتلاف په خپل یو بیان کې ویلي دي دوه وسلوالو چې د افغانستان د ملي اردو یا فوز په وردی کې وو د قندهار هوایي ډګر سره سیلمۍ د ناټو په عسکرو ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې دوه عسکر په موقع وژل او دریم یې جوبل کړو. ناټو ائتلاف وایي د دوی ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه بریدګر وژلي دي. ناټو ائتلاف په خپل بیان کې زیاتوي وجل شوی او جوبل عسکر د رومانیا پوځیان دي. په افغانستان کې نږدې 2500 نړیوال عسکر د افغان پوځونو د تربیت په کار مامور دي، چې پکې د رومانیا 600 پوځیان دي. نړیوالو ځواکونو د کال 2014 په اخر کې په افغانستان کې خپل وسلواله مبارزه سرته رسولې ده، او اوس په دغه هیبات کې نږدې 12500 نړیوال عسکر چې اکثره پکې د امریکا پوځیان دي، افغان عسکرو له تربیت او عسکري سلام مشورې ورکوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وجلو دا پیښه په داسې حال کې رامینځته شوې ده چې د ناټو کمانډر جنرال جان نیکولسن د امریکا د هغه منصوبې بیا کتنه کوي چې تر مخه به په افغانستان کې د راتلونکي کال نه د امریکایي عسکرو په شمیره کې 50%، یعنی نیم په نیمه کمی راشي. د کمی په اړه چې دفاعي چارواکي اندېښمن دي، دې فیصلې سره به د افغان عسکرو د تربیت کار ته لوی زیان ورسي. د دغې منصوبې تر مخه به د کال 2018 نه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 9500 ته راټیټه کړی شي. خو داسې امکان هم شته چې د ناټو کمانډر جنرال نیکولسن به د امریکایي عسکرو د راکمولو عمل د ځنډولو هڅې کوي، چې افغانستان کې د ملي اردو د تربیت کار روان پاتې شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DY Z دی
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DY
قدر من اوریدونکو د ډی وی رادیو خبری خبرونه کې را سره ملګری ساو تاسو ورو یو بل راپور ولوري ته چې د سوریه په حق لده او تاسو په هیګي چې سوریه کې کوم کړکیچ چې روان دی، کوم نخته چې روان دی، د ډیر اوږدې مودې راهسې روان دی او کله هم اوربند پر ځای وي او کله هم بیا د اوربند نه ډیر سرغړونه کیږي. خو د سوریه په شمالي خار حلب کې داسې شاوخوا دوه ویا ساعته کیږي چې ډزبندې پر ځای ولاړه ده، یعنی چې قائمه ساتل شوې ده او خلکو ته هم لږ آرام ورکول شوی دی. ځینې خلک چې بې کوره شوي وه او خپلو د کورونو نه تللي وه، هغوی هم بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. ځینې سیمو کې سکولونه هم بیرته خلاص شوي دي او داسې یو ماحول روان دی چې ځینې کاروبارونه هم پیل شوي دي. په دې حق له تاسو ته تفصیلات لري زمونږ همکار ماور جلیل په دې رپورټ کې.
د روس په منځګړتوب د شام په حلب خار کې سیمه ایز ډزبندي د نورو دوو اویو ساعتو لپاره غځولې شوې ده او اوس پورې د دې د خلاف ورزي کوم رپورټونه نه دي راغلي. د یاغیانو او شامی صدر بشار الاسد عسکرو ترمنځ جګړې کې نږدې 300 خلک وژل شوي چې پکې 50 ماشومان هم شامل دي. د ډزبندۍ غځولو وروسته د حلب اوسیدونکو د آرام ساه اخیستې، خلک خپلو کورونو ته واپس راغلل، سکولونه او ځینې کاروبارونه هم بیرته کار شروع کړو. د امریکا د خارجه وزارت ویاند جان کیربی ویلي چې امریکا حلب کې د ډزبندۍ غځولو ګام هرکلی کوي. د هغه په کال دی سره به په تشدد کې کمی راشي. د هغه د بیان جمعې په ورځ پس له هغې مخې ته راغو کله چې د روس دفاع وزارت یوه بیانیه جاری کړه چې پکې د ډزبندۍ غځولو تصدیق وکړو. بلخوا په عراق کې د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده جان کبوس ویلي عراق کې د داعش تندرا وډلې کنټرول کې پاتې شوې ځینې سیمو کې اوسه پورې 500 نه زیات اجتماعي قبرونه موندل شوي دي، کوم چې د داعش لخوا ترسره شوي سنگین جرمونو ثبوت دي. دا اجتماعي قبرونه په 13 میاشتو کې د عراقي عسکرو لخوا د دې سیمو بیرته کنټرول ترلاسه کولو وروسته موندل شوي دي. شمالی عراق کې د سنجار، مغربي عراق کې انبار او د سره شاملې سیمې تکرید کې اجتماعي قبرونه موندل شوې دي او کوم خلک چې په نخښه کړې شوې هغه کې قبایلي عراقي عسكر، خزي او د اقلیتي ډلې یزیدی خلک شامل دي. په شام کې هم د داعش کنټرول لاندې سیمو نه اجتماعي قبرونه موندل شوې دي. د ملګری ملتونو خصوصي نماینده ویلي چې زه د داعش لخوا د عراقي وګړو اغوا، جنسی تشدد او د وژنو د پیښو په سختو ټکو کې غندنه کوم. دوی د جنگي جرمونو، د انسانیت په ضد جرمونو، تر دې چې د نسل کشي غوندې جرمونه ترسره کړي. د ده وینا وه چې داعش ته یوازې د پوست په ذریعه ماتې نه شي ورکول کېدی، بلکې د انتها پسندۍ نوغې وستل پکار دي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-90.
درمن اوریدونکو د ډیو رادیو سهارنۍ خبری خبرونه دوام لري او ځینې نور راپورونه هم ستاسو لپاره لرو په خبرونه کې چې تاسو ته په وار په وار وړاندې کوو. زو د مصر ولوري ته چې مصر کې عدالت شپږو کسانو ته د تیزندۍ ورکولو سزا اورولې ده او د دغې سزا اورونې پر مهال درې تنه داسې کسان وو چې هغه د دې فیصلې په محال عدالت کې موجوده نه و، خو بیا هم دوی ته دغه سزا ورول شوې ده. دغه کسان څوک دي او پکې په څه جرمونو تورن دي، دغه ټول تفصيلات لري زموږ همکار کلیم افضل په خپل ریپورت کې. راځي چې په ګډه سره واورو.
قررت المحكمه
د مصر یو عدالت شپږو تنانو ته د پانسۍ سزا اورولې. په دغو کې درې تنان د قضیې په وخت نه موجود. په دوی باندې کامی رازونه قطر حکومت ته د ورکولو تورونه وو. درې هغه تنان چې په عدالت کې موجود نه وو، په هغې کې د الجزیره ټی وی چینل پخوانی مشر ابراهیم هلال هم شامل دی. نوموړي د عرب میډیا سره د خبرو په وخت د مصر عدالتي فیصلې غندنه کړې او ویلي چې د ده پر ضد هیڅ قسمه الزامات نه دي ثابت شوي، او دا چې د مصري عدالت فیصله هیڅ پروا هم نه کوي.
انا كصحفي هو وسام شرف لي ان احاكم.
دا الجزيره ټي وي چینل په خوانه مشر ابراهيم هلال وای د مرګ دا سزا د لپاره د یوې جایزې کم نه ده، او د مصر نه بهر دی نه غني چې یو هم حکومت با د مصر د عدالت دا فیصله اومني او دی با مصري چارواکو ته حواله کړي. نو موري په خپل ځان لګولې شوې الزاماتو په اړه وضاحت وکړو او وی ویل چې په ولسو پاڼو کې یوازې په یوې پاڼې باندې داسې معلومات درج وو چې پکې د مصر حکومت د غزه حماس ډلې سره د اړیکې هوارولو ثبوتونه موجود وو. د دغه علاوه داسې کوم معلومات نو چې ترې د کامی رازونو سرګندونه کیږي. راپورونو تر مخه په شپږو تنانو کې درې خبریالان یا د صحافت پیشې سره تړون لري چې د مصر عدالت ورته د پانسۍ سزا ورکړې. الجزیره خبری ادارې د مصری عدالت په دې فیصلې د غصې او حیرانتیا عکس العمل وړاندې کړی. د مصر یو پبلشر هشام قاسم وایس اف امریکې سره په خپل خبرو کې وویل چې دې خبرې ته ډیر حیرانه دی چې اصل قضیه په دې وخت باندې د پخوانی صدر محمد مرسی روانه وه او هیڅ قسمه سزا عدالت د هغه په غاړه نه کړه، او د نورو غیر معمولی تنانو لپاره دومره سخته سزا اورول د پوهې نه بهر خبره ده. د مصر پخوانی صدر محمد مرسی د کال 2013 راسي په بند کې دی او په خپل ځان لګیدلی تورونو دفاع کوي. د پرونی قضیه په وخت د هم په عدالت کې موجود وو، خو عدالت د قضیه د جون 13 نیټې پورې وزنډوله. د اخوان المسلمون ډلې د خارجه تعلقاتو یو مشر الجزیره خبری ادارې ته ویلي د پخوانی صدر محمد مرسی په ضد روانه قضیه سیاسي بڼه لري، او نوموړي زیاته کړه چې د مصر په عدالت عبدالفتاح السیسی پوره واک او اختیار لري. د اخوان المسلمین د مشر الجزیره خبری ادارې ته وویل چې د مصر صدر السیسی سوسو واری د قطر امیر حماد بن خلیفہ السانی سره ملاقات کړي، نو د دې خبرې هیڅ جواز نه جوړیږي چې هغه کم کامی رازونه وو چې د تنانو د قطر حکومت ته ورکړي وو. د مصر پخوانی صدر محمد مرسی پنځم جمهوری صدر وو چې په کال 2012 کې د مصر صدر وټاکل شو، او بیا په کال 2013 کې د ولس احتجاجونو او غوښتنو وروسته د مصر د پوست جرنیل عبدالفتاح السیسی د واک لری کړو، او د یو ریفرندم وروسته خپله د مصر صدر جوړ شو. پخوانی صدر محمد مرسی باندې یو شمیر تورونه دي چې پکې په کال 2011 کې د مصر یو جیل په ماتولو کې د مرستو او حماس ترهګرې ډلې لپاره د مخبري کولو الزامات شامل دي. دا وخت مرسی او د اخوان المسلمون ډلې یو شمیر مشران د مصر په عدالتونو کې د عمر قید او د مرګ سزاګانو ته مخامخ دي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
قدر من اوریدونکو، د دې ترڅنګ چې نن د مور نړیواله ورځ ده، د تلسمیا هم نړیواله ورځ ده، او دا ډیره مهمه په دې ده چې ویل کیږي پاکستان کې هم هر کال 2000 to 2000 پورې داسې ماشومان دي چې د تلسمیا ناروغۍ سره زیږول کیږي. دغه راپور د مدثر شاده د سیمینار رالیږلی دی، په ګډه به سره واورو.
اتم مئی ټول نړۍ کې د تلسیمیا رنس په حق له عام خلکو کې د پوهې بیدارولو د ورځې په هیست مانځل کیږي، او هم دغه شان یو دستوره کې دغه رنس د خیراتي ادارې حمزه فاونډیشن میډیکل ډایرکټر ډاکټر طارق خان ډیور رادیو توای هر کال پاکستان کې د 2000 to 2200 پورې ماشومان په دغه رنس اخته پیدا کیږي، او وای دا یو موروسی مرض دی کم چې ماشوم ته د مور او پلار نه لګیدلی وي.
د دوی مور او پلار چې کم وي هغه هم هغه ته هم مونږه بیماران وایو، خو هغوی داسې بیمار نه وي، هغوی ته د دوایانو یا د وینې لګیدو ضرورت نه وي، خدا غوی په جسم کې داسې یو قسم جراثیم بوته وي داسې جراثیم وي چې هغه خپل ماشومانو ته د بیماری په شکل کې هغه ترانسفر کولی شي او کله چې دغه ماشوم بیمار وي نو د وو میاشتنواله تر ته یو کال پورې چې د عمر وي نو د علاماتو پته لګي.
وای یو ځل چې ماشوم ته تیلیسیمیا ولګي نو ټول عمر به دغه بیماری سره ژوند کوي او وخت په وخت په دته د صحتمند بنده وینه ورکول هم پکار وي او د داروګانو استعمال هم. او وای دې مرض کې نه یوازې ماشوم بلکې دغه مور او پلار هم ډیر کړیږي. او دستوره کې موجود یو ماشوم پلار محمد یار د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي هیله مند چې د زوی به صحتمند شي.
تقریبا 20 سال وشو چې ما واده کړی دی. ما یو ماشوم په دې بیماری باندې وفات شوی دی. اوس د بل ماشوم ته هم لګېدلی ده تقریبا د 8 کالو دی. انشاءالله به دته دې هسپتال کې چې مونږ کوم هغوی داخل وي که نه نو دې کې تقریبا اووه میاشتې وشوې چې ما وینه علاوه ته نه ده خېژولې. انشاءالله امید د الله نه لرم.
هر څوک د تیلیسیمیا ماشومان د نورو صحتمندو ماشومانو په شان فعالیتونه نه شي کولی. خو د 400 28 کلن ننګیال اعظم چې سره د تیلیسیمیا ایم بی اے هم کړې ده او خپل کاروبار کوي په ټولو رنځورانو غږ کوي چې حوصله دې نه بایلي.
ما دا چیرې زده کوم چې که زه په یو شي ټوپ نه شم والی زه د هغې چاپېره را تاوېدی شم. د هر ځای د هر کار یو خپله لاره وي. فرق دا دی چې هغه لاره به تاسو مونی په خپله تلسیمیا هېڅ شی نه دی چې دا هم ومنله بس تاسو ګټله.
او ډاکټر طارق خان وای هر څوک د تیلیسیمیا مستقل علاج لا نه دی دریافت شوی خو د احتیاط صورت کې د دې نه بچ کېدل ممکن دی.
تاسو پلیز د کویدنې نه مخکې خپل د تیلیسیمیا ټیسټ خامخا وکړئ او هغې کې کو پرس کا دوانه لکه جینې کیریر وي نو تاسو هغه کویدن مه کوئ. او د دین علاوه څنګه چې زموږ په پښتنو کې د فرسټ کزن ودونو ډیر غټ رجحان دی نو د فرسټ کزن ودونه دې ته ترجیح مه ورکوئ. په نورو نورو خاندانونو کې رشتې وکړي هغه یوازې تلسیمیا نه د تلسیمیا نه علاوه هم ډېرې داسې بیماری دي خو هغه موږ په خاندان کې دننه ودونه وکړو نو زموږ په نیکسټ جنریشن کې به د هغې بیمارو شره زیاته وي.
او وایي د تلسیمیا مریضان تل د صحتمنده تنانو وینې ته سترګې په لار وي ځکه چې همدا د دوی د ژوندي ساتلو غټه ذریعه وي. نو باید هر څوک ډاکټر سره د مشورې نه پس خپله وینه داسې ادارو ته ډالۍ کړي کوم چې د تلسیمیا د مریضانو علاج کوي. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پی خبر.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر وخی جی پختو ویل نو ډیر خلق من کر وخی جی
دا د پښتنو نامر ورد او مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی ویژړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. نن د مور نړیواله ورځ ده. د میندو نړیواله ورځ ده. اتم د مې ده. په سیمه کې هغه ټولو ښکلو مهربانو قدرمنو میندو ته زموږ د خوانه د ډیوا د خوانه هم د مور او یا د میندو د ورځ مبارکۍ ورته وایو. په دې هیله یو چې تل څوکاله اوسي تل آرامه اوسي دوی او تل روغ جوړ اوسي او صحت ولري او د دې ترڅنګ د ستونزو نه فارغ اوسي او په ژوند کې دې دوی کله هم داسې تکلیف ونه ویني. زه پخپله هم او ډیوه پخپله هم تاسو ټولو میاندو ته د دې ورځې مبارکي وایي. تاسو په لوی څښتن ته لاس پارو. سرلوړه او آباد اوسئ.